برتری په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نس باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کینو. موږ د خپل مشر صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالا سواله
وبننلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک ریکرچ مکمل
خواږی. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده. همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی. نو له دې سره دوګونی چلن کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلن. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په اینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي څو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی، لکه څوک سسترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجود ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږد کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز د دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کې دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د کابل د زوړ ښار په زړه د ډنګ شوی او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس په رنګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده، او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل، او څو شېبې به یې د سندرو په وریښمینو ټالونو زنګول. خونن بیا هماغه تنگ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډیر لري پاتې شوی. د موسیقي غږ خوڅه چې کوم سندرغاړی په زور ترنوم هم نشي کولای. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوی چې د ماشومانو د لوبو غږ هم نه راپورته کیږي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړې. د خبرونه ز محبوب شاه محبوب او وګمار رشید وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخی وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه وي کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندوستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل ښار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنه وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. د پښتنه د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانېږي. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ دی. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزګار وي. د کابل د خرابات کوسی فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه داده چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم په همدې کوسه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقي چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شیر علی خان په زمانو کې یو شمیر هنرمندان د هندوستان نخوارات در افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول به هندوگذر کوسی ترسنگ هم دا موقعیت لری، د فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویت آسانتیاوی برابر اولی، هم دا زای دخپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرمه. یوش میر پا دی عقیده دای چه ملاسب یار محمد کابولی لومړی ځل چشتی طریقه د هندستان ته دې ځای ته راوړله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څیړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څیړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمیر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب وار وي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځایو کې مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغوی ته بیا خراباتي وایي. اما ځینې دا په لغت هم کې روز پیخانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي، د خرابه په معنا په ځای د سوی یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل لهغه لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقي ډیر لوی هنرمندان روزی لیدي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبی و. د کابل پادشاهان او اکثره موسیقي د هند تعقیبوله دربارونو، او علاوه پر فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود و، خرابات د یو فنی او د یو حرفوي د یو مسلکي موسیقي مرکز و. هغه استادان چې په دې ځای کې د ژوند کوو اکثره د هند په مختلفو موسیقي مکتبونو کې، نو هغوی یو لیده کلاس درلوده. څوک دې دغه پنجاب د موسیقي پیروان و، څوک بیا کته د مدراسو د دغه د اخرني خلک چې په دې خرابات کې ډېر مشهور دي استادان، لکه مادوسین چې تاسو به حتما نوم اورېدلی، سراهنګ به یې ورته ویلی، ډېر لوی سړی و، هغه د پنجاب د مکتبونو پیرو و. نو دوی دا موسیقي ویله او هغه سلاطین د دې دپاره چې هنر په دربار کې وساتل شي، حمایه سي، دې سیمې ته خاصه توجه کوله. په ځینو ځایونو یا هیوادونو کې خرابات بده معنا لري، یعنی خرابات د شبګزران خلکو جای بولي. دا خرابات ډېر پاک خرابات دي، دلته فقط موسیقي و تمرین و شاګردان تربیه کېده، ډېر لوی خلک لکه استاد قاسم چا ته ضد امپریالیستي مبارزاتو کې نه سهم واخیسته، او د دې یو مشهوره نغمه ده چې په مغه استقلال په جنګ کې ویلې وه، ګرنداني غیرت افغاني هم چون به میدان آمدی میدانیم. یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
در کاغلی لایق به خبره چه بخواه در دوی کور در خرابات در کوچه سر نگده در قاضی پا کوچه کیو. در چه نموری پا ماشم توب که حال تسلی دلی در سترگولی دلی حالی او رو.
زب لپلار سر یو قبایلی تفل من دل تراغلم، حتی فارسی می نوزده. کدی ما کور خوشبختانه حال تا یو کوچه در کوچه قاضی ورتوایی پزاره کابل که در خرابات سر نزده در اختشنگ و خرابات و در کوچ رسیدی از اون کابل نو په هغه ځای کې چې خرابات و همیشه به چې تیرېدی تاسې به د ساز و تبلی و د هرمونیې دا آوازونه به مو اورېده تمرینات به کېدل بیا دا افغانستان د دربار نه رئیس ته رولنګ سرکل یا حاکمه حلقې که نه معتبرین و بیداران و لوی تاجران و هغه خلک چې د آرت و موسیقي سره علاقه مند و دغه وخت محدود روشنفکران دوی به خپلو ودونو ته و خوښیو ته هم د خرابات نه یو استاد دعوت کوه هغه بیا خپله ډله درلوده که نه چې کوم ربابي و سره بوزي کوم تبلچي و سره بوزي هنرمندان یو ډله به ورسره وه او دا موسیقي به هلته اجرا کېده چې ودونه به وسو دوی به ودو ته چا دعوت کړه ماښام ماخصن به دوی موزیک شروع کوه تر څو به چې سپیدې چوغلي او ملا به اذانونه کول دا د موسیقي محفل به روان
و. اوریدونکو د کابل بالا حصار په لمن کې پرتې دغې تنګې کوڅې ته مو سر ورښکاره کړ. دغه تنګه کوڅه د موټرو شور په سر اخیستې اوس د موسیقۍ د خواږه غږ پر ځای د موټرو هارنونه اوریدل کیږي. په کوڅه کې مو مشهور سندرغاړی سلطان هماهنګ وکوت. نوموړی د خرابات کوڅې یو له هغه اصلي اوسیدونکو څخه دی چې ټوله کورنۍ هنرمندان دي. نوموړي خپله کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیره کړې ده.
پخوا داسې و چې هر کور کې موسیقي و استادان و یو کورس موسیقي و هر کور کې دلته اوس چې دا دوکانونه وینې پخوا ټوله موسیقي دوکانونه و اوس خلک دلته ګلوړ شوې ده. د مزار شریف هم راغلی دی د پنجشیر هم راغلی دی د چارکار هم د جلال آباد هم خلک اوس ټوله هنرمندان نه دی هنرمندان ډېر لږ پاتې ده هغه کوڅه هغه خوند نشته.
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و؟ دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي.
سلطان احمد ولد حاجی غلام احمد ولد طلا محمد ولد لال محمد ولد کاکه ولد سلطان محمد نیکه چې زما و سلطان محمد و زما په نوم باندې هغه د پاکستان دلته راغلی د یو ګروپ موسیقي نه چې د استاد سرنګ پلار و د استاد رحیم بخش نیکه و د هغه کسان دلته بیا حکومت وخت د دې کورونه ورکړ بیا ژبه ده په هر محیط کې باندې چې اوسیږي سړی هغه ژبه زده کوي.
د اکاډمیسیان سلیمان لایق سره د مرکې پر مهال د هغه له خولې یوه جمله ووته انقلابونه سیلابونه دي. دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی له ښاغلي لایق څخه به یې واورو.
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده دا خرابات ده دا هر شی وړي او دغه انقلاب چې دلته راغی خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب سو په ټوله معنا د خرابۍ خراب سو ابادي لا نه ده شروع سوې.
اکاډمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بده اغیزه کړې ده. د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار دي؟
خو چې دې دولتونو خراباته یو سیمه چې دوی لري دغه یې جلا کړی وای دوی سره یې کومک کړی وای چې واقعا د آرت و موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي. هغه وایم څوک مرزایان سو څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې څوک مهاجر سو مثلا هغه آرشم تبلچي لاړه اروپا ته کومه پیښه او وروسته چې ډېر لوی استاد و هند هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره د انصاري کوی سوی بل ورور یې واصف مې د ما په لندن کې ولیدی. ما پوښتنه ځینې وکړه هغه بیچاره هم ډېر تاسف کوو چې زموږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته. زه داسې یو اغم لرم دې ته یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هره قطره مخ په اټک او اباسین درځي دلته د تللو بله لاره نشته هر څه چې خوځي لکه سین درځي حتی دغه راګ د افغانستان د هندوکش له درو نه انتقال سوی ده هلته بیا پوخ سوی ده او قوي سوی ده او شاخ و پنجې پیدا کړي دي. دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده سوي دا څراغ چې لا نه ده مړ سوی باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خوږو اوریدونکو د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري. دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ